السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم، تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. اسلام آباد پرون د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه و. طالبان ترې راضي دي.
ډیر ګټور کانفرنس وو د اسلامي همکاریو د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان بانک ویلي تېر یوه میاشت کې 102 میلیون ډالره افغانستان ته رسیدلي دي. په غزني کې د مزدورو ماشومانو شمیر زیات شوی.
مکتب دې خانه چې کوم مکتب وایم بیا خو کې څوک نشي چې موږ ته روزي راکړي.
په کندز کې د شاتو د حاصلاتو په اړه هم یا د شاتو په اړه هم راپور لرو چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو پالون کې خوښ دي خو وايي مناسب بازار نشته. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. تمویم خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د ژمي په مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. او د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال کې د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لویه پیل وي. د ده په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.7 میلیونو افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو ویلي دغه بشري مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په مستقیم ډول به د دوی د ادارو لخوا اړو کسانو ته ورسول شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو ټویټ کې له مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې د مرستې لپاره همدا اوس لاس په کار شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي چې په هغوی کې 12.9 میلیونه ماشومان دي عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله. د افغانستان لوبډله تر تمرینو وروسته پرون په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان کرکټ 19 کلن لوبډله به په عربي متحده اماراتو کې په آسیایي جام کې ګډون وکړي چې په ټوله کې په دې سیالۍ کې 8 هیوادونه ګډون لري. او همداراز درته ویلی شم چې افغان کرکټ 19 کلن لوبډله به د 2023 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه له عربي متحده امارات څخه د ویسټ انډیز په لور سفر وکړي.
ښاغلی وتاک وایي په ویسټ انډیز کې به د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. د آسیایي جام مسابقې را روانه پنجشنبه پیلېږي چې د ډسمبر میاشتې په 1.5 ختمیږي. افغانستان لومړۍ لوبه له پاکستان سره کوي. د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت مرستیال کمال حیدری پرون د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل په دې ویروس اخته شوی کس یو پوخ عمره سړی دی چې په وروستیو کې له متحده عرب اماراتو ایران ته ستون شوی دی. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي حیدری په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په تهران کې د دغه کس د قرنطین لپاره لازم اقدامات شوي دي. اومیکرون د کرونا ویروس نوې بڼه ده چې تیره میاشت د لومړي وار لپاره په جنوبي افریقا کې کشف شوه. د ایران روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کرونا وبا له پایلې 1.1 لک کسان په دې ویروس مړه شوي دي. د ایران د 50 میلیونه وګړو له جملې 500 میلیونه تر اوسه د کرونا ضد واکسین دواړه ډوزونه لګولي دي. پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروسل کې د کرونا وایرس له کبله د لګول شو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. په اروپا کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره جوخت بلجیم حکومت یو لړ محدودیتونه ولګول. ځینو کسانو له ځانونو سره دا شعارونه لیږدول: ما کافي ډوزه واکسین کړی یا هم نور بس دي. د لاریون برخوال د حکومت پر هغه امر انتقاد وکړ چې خلکو ته یې د واکسین د لګولو لپاره کړی. په بلجیم کې په ټوله کې د کرونا وایرس نږدې 2 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي. او د فلیپین د یو مرکزي ولایت والی پرون یکشنبه وویل چې د رای په نوم طوفان په نتیجه کې د 2 نورو کسانو مړی پیدا شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس په حواله په فلیپین کې د دې طوفان له کبله چې د روان کال تر ټولو سخت هغه بلل شوی، په ټوله کې د مړو شمېر 146 ته ورسېد. د بوهول والی آرتور یاپ وویل تر اوسه 10 کسان ورک او 14 نور ټپیان دي. د ده په وینا ممکن د مړینو شمېر تر دې زیات وي ځکه له زیاتو ښارګوټو سره تماسونه پرې شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یوه. هرات اسمان ځای ځای وریځ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 9. کندهار اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 6. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 8.
خبرونه مو واورېدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه له افغانستان سره د بشري مرستو په ژمنو پای ته ورسیده. د غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې او په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د بشري مرستو په نیت د یو مالي میکانیزم پر ایجاد موافقه پکې وشوه. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو ویلي پرونی غونډه به پر افغانستان مثبت اغیز ولري. تفصیل په دغه راپور
په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوې فوق العاده غونډه پرون ناوخته پای ته ورسېده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یوه مالي صندوق پر ایجاد پکې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالي صندوق به د اسلامي پراختیایي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږۍ له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. دې غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه، د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالي سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوی وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټوره وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکارۍ د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټول هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت له خوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس د ګډونوالو سره لیدنې کتنې وسوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نه شوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه شوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي. ځینې څارونکي دا ډول غونډې د افغانستان د روان بحران د مخنیوي لپاره ګټورې نه بولي. د سیاسي مسایلو کتونکی کبیر حقمل چې په مخکینی حکومت کې کار کړی وایي
که کار کوي طالبان غواړي چې په هنده کې له ستونزو خلاص وي له لویدیځ سره او په داخل د افغانستان کې له خپل ولس سره باید ستونزې حل کړي. د اسلامي هیوادونو کنفرانسونو په تیرو شلو کلونو کې مختلفې غونډې کړي دي، خو مؤثریت د افغانستان د قضایو په حل کې ما ډېر جدي نه دی لیدلی.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم وویل د اګست له 15 نیټې چې کله افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل سوې، کبل هر هیواد له دا ډول برخلیک سره مخامخ سوی وای سقوط به یې کړی وو. خو د عمران خان د وینا هغه برخه چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري د پخواني ولسمشر حامد کرزي له انتقادونو سره مخامخ سوې ده. شغلی کرزي د عمران خان د خبرې د افغانستان خلاف ښکاره تبلیغ بللي، ځکه د حامد کرزي په وینا چې په واقعیت کې موضوع کاملا برعکس ده او د داعش تهدید له لویې سره له پاکستان څخه افغانستان ته متوجه دی. په همدې حال کې د هندوستان په پلازمینه نوي ډیلي کې د هند او مرکزي آسیا ډیالوګ غونډه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه پرون یکشنبه پای ته ورسېده. د نوي ډیلي په غونډه کې د هندي چارواکو تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام بحث وکړ. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په غونډه کې پر دې هم ټینګار وسی چې باید پرې نه شول سي چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو په وروستۍ یوه میاشت کې له افغانستان سره د 102 میلیونو ډالرو نغدي مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل شوی. د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو او بهرنیو مؤسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي. مخکې تر دې د افغانستان بانک ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ پورې هر اونۍ 40 میلیون امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک ازادي رادیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تروسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرستې کړي دي. په دې مرستو کې د ډالرو 2.14 میلیونی، 2.19 میلیونی او 1.23 میلیونی جوپه شامله ده چې دغه سازمان په وروستۍ یوه میاشت کې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بیوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضي ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسېدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور ایجنسیانو لکه UNDP، UNICEF، UNHCR دغه نور موسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور همشته ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو بیان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. خاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې یو آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه وي. بیا نو د تنای آی بی بانک هم نه ده، نورو بانکونو ته هم نه ده. موږ ورته ویلي چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې کومکونو مرستې کېږي او کېدای شي نور بانکونو له لارې نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه وي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری ازادي رادیو ته وویل
باید نور بانکونو ته هم دا پیسې وارد شي، چې متاسفانه ځینې زموږ بانکونه افلاس ته نږدې شوې ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاری او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د ده په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمېر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بې وزلي دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بې ځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسیدی
غریبی حتی رسیدلی مونگه که غرمی دوده خروش پی تهیرانیو که اشپی خروسر تهیرانیو دوده نشته ده کم کمک ده بشران دوستانه چی کیگی آقا مونگ تا منصفانه نرسیگی دیر خلقو تم دست پاتی دی دیر خلق دی چو دوده ورتنی ده غنی کراغان دیر شوی دی او یو کرابل کرابان دیریگی مونگه سنگو کو مونگه ده دولت نده غواری چو مونگ تا دوده او ده غشین برابر کی.
د نقدی مرستو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوې پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړې په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. ګڼو ورځپاڼو د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري بحران د ختمولو په لارو چارو باندې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناستې تمرکز کړی. له دې ډلې د ډیلي میل په خپره شوې مقاله کې راغلي چې اسلامي نړۍ له بېوزله افغانستان سره د مرستو لپاره یو موټی شوې. ډیلي میل په دې مقاله کې د او آی سي د فوق العاده غونډې د اکثرو ویناوالو عمده پیغام هغه خبرداری بللی چې که له افغانانو سره مرستې ونه شي ټولې سیمې باندې به ناوړه اغېزې ولري. افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی. ګڼې بهرنۍ مرستې درېدلې او د دغه هیواد نږدې $10 میلیارد شتمني بهر کنګل شوې چې ورسره د اړمنو افغانانو په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې 23 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. د ډیلي میل په دې مقاله کې زیاته شوې چې د طالبانو په 4 میاشتو واکمنۍ کې نجونې له لوړو زده کړو محرومې دي او ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د دې ناستې اصلي کوربه شاه محمود قریشي او ګڼو نورو ویناوالو هغو خبرو ته اشاره شوې چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقونو او تعلیم په څیر په ګڼو مسلو کې د دوی غوښتنې وړاندیزونه ومني. لویدیځوالو خپلې ګڼې مرستې د نجونو او ښځو په حقونو، تعلیم او بشري مسلو پورې تړلې، هغه څه چې که څه هم طالبان یې د پوره کولو ژمنې کوي خو عملاً یې څرک نه لګیږي. ګاردین ورځپاڼې په کابل کې د پاسپورت ریاست مخته د سلګونو کسانو په ورټولېدو یوه مقاله خپره کړې چې په سړه هوا کې د پاسپورت د اخیستلو لپاره مراجعه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه سلګونو کسان وروسته له هغه د پاسپورت ریاست ته ورغلل چې دغه ریاست په کابل کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیرته پیل کړ. ګاردین لیکلي د پاسپورت د متقاضیانو له ډلې یو شمېر د تداوۍ لپاره بهر روان دي او ځینې نورې بیا د طالبانو له واکمنۍ د تیښتې په خاطر منډې تړلې کوي. د طالبانو کسان نه پرېږدي چې د پاسپورت متقاضیان له لیکو ووځي یا ګډ ډی رامنځته کړي. په ځینو راپورونو کې آن په متقاضیانو باندې د طالبانو لخوا لاس هم پورته شوی دی. ګارډین د طالبانو د غړو اندېښنې راخیستې چې د خلکو په ټولېدو دوی اندېښنه لري چې داسې نه شي چاودنه یا کوم برید وشي. ورځپاڼې د 26 کلنې مرسل رسولي خبرې راخیستې چې د ژمي په سړه هوا کې خپله وړه لور په غېږې کې کلکه نیولې او وایي چې وضع هېڅ ښه نه ده. د مرسل په حواله زیاته شوې چې که خلک پاسپورټونه ولري کولی شي د وضع په لا زیاتې خرابېدو سره له هېواده ووځي. د ګارډین په دې مقاله که د پاسپورت اخیستلو ته د خلکو بیړه له هغه بشري او اقتصادي ناورین سره تړلې بلل شوې چې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوره منستر شوې. ګارډین لیکلی د همدې بشري بحران د ځوابولو لپاره هلته په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران سره ټول شوي وو څو له اړمنو افغانانو سره د مرستو لارې ولټوي.
واربشو غزنی ته غزنی کې ډیرای ماشومان زده کړې پریخي او خواري او مزدوري کوي. د طالبانو راتګ خوروسته په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ لامل د غزنی او شمیر ماشومان په شاقه کارونو لاس پورې کړي. دا هغه ماشومان دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې زده کړې کولې خو اوس ورته وخت نشته او مجبور دي چې کار وکړي. د دغو ماشومانو په باور پلرونه او د کورنیو سرپرستانی نشي کولی چې د کور تر څخه ووځي ځکه دوی ورسره په بخښنې سره د کور له مصارفو ووځي، نو ځکه هم دوی ورسره ملاتړ لري. دا په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ یې مخ لاسونه او کالي لړلې دي، دای پښنه یخت شار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان چې شاوخوا 15 کاله عمر لري وای پلاری کراچۍ چلوي او زما په ګډون لستنه کورنۍ ورپسې ده. نو موړی وای د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په وام ټولګي کې خپل زده کړې کولې خو اوس یې شوونځای پرې شای دی. د وای د پخوا په پرتله ګرانی یو په دوه زیاته سوی ده. یو کس نسی کولی چې د کور تر وده ووځي ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
ما مشکل ده که زه اوس کار ونه کړم، کور ته مې ډوډۍ شه نشته، کور ته مې یو څوک نشته چې موږ ته ډوډۍ راکړي. بیا نو مکتب زه خانم چې زه مکتب وایم، بیا خو کور کې څوک نشته چې موږ ته روزي راکړي. غریبان له ډېره غریبۍ نه ټول پډریان شي، له چاسیان شي، له دې قانون له دې حکومت څخه هیله لرم چې موږ سره کومک وکړي.
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیرای ماشومان په دغه حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو لاره تګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ لامل یې په شاقه کارونو لاس پوری کړای دی ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسی کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومان ډیرای برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو خو اوس یې خپل زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمای دی. دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي ولس کسیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی پرې شای دی ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم د شارک یون کور ده چې د حکومت بدل شوی دی، موږ ډېر خراب ده. موږ به ټوله ورځ دا بوټ رنګوو، هغه ته لاړ شو مکتب ته بیکار دلته څوک.
شاوخوا دولس کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي. د اسپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډیرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی او موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو. موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نفقه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
اوس هم څو لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د اوچا رئیس مارټین گریفیتس پرون په اسلام آباد کې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د ژمي په مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله. آسیایي لوبې په اماراتو کې د افغان ټیم پرون ورسېدلی. د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا د نوې بدلې شوې بڼې او میکرون د لومړۍ پیښې د ثبت خبر ورکړ او پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. لازادی رادیو مو لاند خبرونه واوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشه. او د پروګرام په ورسته برخه کې هم اوري چې د اوکرين پولیټنګدي د روسیې د سلګونو پوجانو ځای پر ځای کېدو نه یوازې په اوکرين بلکې په نورو لویدیځو هیوادونو له دیړلې جرمني کې اندېښنې ولاړې کړې دي. د جرمني دوه وزیرانو خبرداري ورکړ چې پر اوکرين د روسیې د یرغل په صورت کې به موسکو له سختو بندیزونو سره مخ شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جرمنی ځینو چارواکو د اروپای ټولنې پخوانی خبرداري بیا تکرار کړ، هغه دا چې پر اوکراین د پوځي یرغل په صورت کې به روسیا له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. دوی ویلي دا احتمال کولی شي برلین دې ته مجبور کړي چې له مسکو سره د نورد ستریم 2 په نوم د طبیعي ګازو د نلیکې په تړاو پر خپل همکاري بیا غور وکړي. دا تازه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې کیف او لویدیز ملاتړی پر روسیا تور لګوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د خپلو سلګونو پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې پر اوکراین احتمالي پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو روسیا دا تور نه مني. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړ. اروپایي ټولنې څو وارې پر روسیې بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 2200 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې له روسیې د کړکېچ د کمولو او د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې غوره کولو غوښتنه کړې ده. دغه ټولنې خبرداري ورکړې چې پر اوکراین د هر ډول پوځي یرغل په صورت کې به اروپا له بریتانیا او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي پر مسکو لا سخت بندیزونه ولګوي. روسیې پر اوکراین د پوځي یرغل د احتمال تورونه رد کړي دي. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون یکشنبه له بیلد ام سونګتانګ ورسپانې سره په مرکه کې ویلي روسیا نسي کولی چې د سیمې د امنیت په اړه ناټو تړون ته حکمونه ورکړي. د هغې په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې د مسکو په وړاندې له هرو ممکنه ډیپلوماتیکو او اقتصادي بندیزونو کار اخیستل کیږي. د روسیې لخوا د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته ناټو تړون د ختیځې اروپا په پولو کې خپل حضور پراخ کړی چې دې کار د مسکو انتقادونه پارولی دي. بلخوا د جرمنی د اقتصاد وزیر رابرت هابک هم خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به د نورد ستریم دو په نوم هغه نلیکه چې طبیعي ګاز له روسیې جرمنی ته لیږدوي ممکن له سختو عواقبو سره مخامخ شي. په پام کې ده دغه نلیکه جرمنی ته د روسیې د ګازو انتقال دوه برابره زیات کړي، خو دغه پروژه په وروستیو کې د پولنډ په ګډون په اروپایي ټولنه کې د جرمني د شرقي متحدانو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. امریکا او اوکراین هم د دې پروژې مخالفین دي او